په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم خبريږي. د پنځشنبه ورځ ده، د سلواغیا دلويش پوجوښتمه، د فبرورۍ میاشتې 15مه. د خبرونه او خبرونو پیلو نن د افغانستان د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د وتلو 15مه کلیزه او په دې مناسبت په افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو وروستي سرتیری پر افغانستان د پوځي یرغل له څه باندې 9 کالو وروسته د 1998 میلادي کال د فبروري پر 15مه له دې هېواد ووتل. د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي چې د دوحې د موافقې په اړه چې ولې د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا نه ده عملي سوې غونډه جوړوي. دې غونډې ته چې دقیق وخت یې نه دی څرګند سوی، د افغانستان د سولې لپاره پخوانی استازی زلمی خلیلزاد هم بلل سوی چې د دې کمیټې د غړیو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د دې کمیټې مشر جمهوری پال مایک مکل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو یو له سرسختو منتقدانو دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وی روان 2023 کال شریکان په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو لپاره 308 میلیون ډالر ته اړتیا لري. اوچا نن پنځشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې دغه پیسې به پر لومړنیو او د متوسطې کچې روغتیايي خدماتو، د ناروغیو د خپرېدو پر مخنیوي او په وړاندې د غبرګون پر پیاوړي کېدو، دروانی روغتیا او د ټولنیزو رواني خدماتو د سمون او همدارنګه د سخت خورځواکۍ د مدیریت پر چارو ولګیږي. د اسرائیل ځواکونو نن پنځشنبه ویلي چې په غزه کې تر ټولو پر لوی او فعال روغتون چاپه اچولې ده. په خبرسویو تصویرو کې د روغتون په تیاره دهلیزونو کې چې په دوړو او لوګیو ډک دي، د ګډوډۍ، چیغو او ډزو صحنې ښکاري. د اسرائیل پوځ ویلي پر نصر روغتون یې دا چاپه دقیقه او محدوده وه او د هغو اطلاعاتو پر بنسټ اجرا کړي چې پکې ویل سوي هلته د حماس ډلې افراطي وسلوال پټ وو او هلته یې یرغمل سوي کسان پټ کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. حماس د اسرائیل د پوځ د ادعا دروغ بللې ده. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې د اکتوبر له 8مې په روانه جګړه کې 23,463 کسان وژل شوي، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید کړې نه دي. د اوکراین د ولسمشر مانی وایي چې دغه هیواد ولسمشر ولودمیر زلینسکي سبا فرانسې او جرمني ته په سفر ځي. دغه مانی نن په ویلامه کې ویلي چې زلینسکي به له خپل فرانسوي سیال ایمانویل ماکرون او د جرمني له صدر اعظم اولف شولت سره وګوري. زلینسکي به د شنبه په ورځ د مونشن په امنیتي کانفرنس کې ګډون او وینا هم وکړي. د فرانسې جمهور ریاست د اعلامیې له مخې ماکرون او زلینسکي به سبا په الی زماني کې د فرانسې او اوکراین ترمنځ دواړخیزه امنیتي موافقه لاسلیک کړي. د قزاقستان په مرکزی شهر تیمی وروتاو کې د غازو چاودنې د سوداګریزو چارو یو ودانی بشپړ ویجاړه او لښت لږ یو تن مړ کړ. دغه چاودنې لښت لږ 15 تنه ټپیان کړي هم دي. د بیړنیو چارو چارواکو ویلي چې ژغورونکي د ویجاړې سوي ودانی تر دوړو او خاورو لاندې په احتمالي ژوندۍ پاتسو کسانو پسې لټون کوي. خبر نمود ازادي رادیو د 9 بجو په خبرونه کې وریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. ملګری ملتونو ویلي چې په 13 جنوري میاشت کې په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو 15 اویا پروژې د بیلابیلو ستونزو له کبله ځنډول شوي. خلک وایي افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د وتلو 15مه کلیزه ده. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې موافقې د نه عملي کېدو په اړه څېړنه کوي. دا هم اوري چې د ایران روغتیا وزارت ویلي دغه هیواد ته د تداوی په نیت ډیری ورتلونکي کسان افغانان او عراقیان دي چې ایران له دې درکه هر کال په سلګونو میلیونه ډالره ګټه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو دویو متحدانو استرالیا، کاناډا او نیوزیلند خبرداری ورکړي که اسرائیل په رفح کې عملیات وکړي ویجاړونکي پایلې به ولري. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونې تابع هم شرغلاست ورزو دراپورونو برخه ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا وی په 13 جنوري میاشت کې په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو 15 اویا پروژې ځنډول سوي. اوچا د دې کار لامل خلکو ته د بشري مرستو پر رسولو کې د خنډونو ایجادول او د دوی په چارو کې لاسوهنی په ګوته کړې دي. امید ظهیرمل تفصیل راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر 13 جنوري میاشت کې د بشري مرستو رسولو د 15 اویا پروژو ځنډیدو او په همدې میاشت کې بشري مرستو ته د لاسرسي اړوند یو سلو د شپې خود سب خبر ورکوي. او چانن په یو راپور کې لیکلي بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې لسبت شوی یو پیښو یو سلو دیار لسی د دوی په کارونو کې د لاسوهنې اړوند چې د تیر کال د دسمبر میاشتې په پرتله 10 سلنه زیاتوالی ښیي. او چا دا پیښې د بشري دوستانه فعالیتونو په عملي کولو، فزیکي چاپیریال، د ګټه اخیستونکو په انتخاب، د کارمندانو په استخدام او د داروکاتو کې لاسوهنه، کارکونکو د لیستونو او حساسو معلوماتو غوښتنه، د خزینه کارکونکو مخنیوی، د تړونونو ځنډول او د پلټنې عملیات بللې دي. په راپور کې د دې یادونه هم شوې چې یوازې په جنوري میاشت کې د بشرپاله کارکونکو سره د تاوتریخوالي په پیښو کې شپږ څلوېښت سلنه زیاتوالی راغلی او په همدې میاشت کې د دوی دیارلس کارکونکي نیول شوي او له یوې تر اتلس ورځو په زندان کې ساتل شوي دي. دې سازمان زیاته کړې دې ډول کړنو مرستو ته له جګړې د اغېزمنو بېوزلو او اړمنو خلکو د لاسرسي محدودیت زیات کړی او یا په دې برخه کې د ځنډو خنډ د جوړېدو لامل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په دې راپور کې دا نه دی ویلي چې د دوی په چارو کې څوک لاسوهنه کوي او څوک اړمنو ته د مرستو د رسولو د خنډ ځنډ لامل کیږي، خو په خپلو مخکنیو راپورونو کې د طالبانو د حکومت یادونه کړې چې په بېلابېلو ډولونو د دوی په چارو کې مداخله کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې ویلي چې دوی د مرستو په ویش کې هیڅ ډول لاسوهنه نه کوي. خو وړاندې ازادي راډیو د بشري مرستو رسوونکو سازمانونو له قوله داسې راپورونه خپاره کړي چې د بشري مرستو په ویش کې د طالبانو د لاسوهنې له امله خپل فعالیتونه درولي دي. په همدې حال کې بې وزله او ارمن بیا وایي د خلکو سره د مرستو ویش د تیر په پرتله کم شوی، هغه هم داسې مهال چې د خلکو اقتصاد ورځ تر بلې د خرابېدو پر لور روان دی. د کندهار د ارغنداب یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
هیڅ کم کومکونه نه کېږي، خلک په ډېر دربدرۍ کېږي، وچکالي ده، باید دغه د مرستې پروګرام جاری وساتل شي. توسن ارغنداب ته ارغنداب چې دی ډېر ځپلی دی.
د هلمند یو اوسیدونکي بیا ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې ویلي
زموږ د هلمند په ګرمسیل ولسوالۍ کې دا د کوشنیانو خوارځواکي چې د بې اندازې زیاته شوې ده. نو مخکې کلو کې دا دوه درې کاله د مخه به دغه ډبلیو پی والا دغه د سوی تغذیه مواد راوړل، دا د کوشنیانو لپاره چې کوشنیانو په سوی تغذیه مرضی اخته وو نو دغه مواد یې ورکوله. نو دا ډېر وخت کېږي، دا دوه کاله کېږي، دا سوی تغذیه مواد چې دي دا زموږ کلینیکان ته چې موږ هر وخت ماشومان بوزو دغه مواد چې پوښتنه ځینې وکړو نه دي راغلي، نو کم سوي دي. نو زموږ د سیاتامیا والا څخه دا غوښتنه ده چې د نورو خیریه بنسټو څخه دا غوښتنه ده چې دغه د هلمند ګرمسیر ولسوالۍ ته پام وکړي.
په افغانستان کې د بشري مرستو رسوونکو سازمانونو په کارونو کې د لاسوهنې له امله د خیریه پروژو د بندېدو او ترڅنګ یې د مرستو د کمی خبر داسې مهال ورکول کېږي چې د اوچا رسمي شمېرې ښیي چې په روان کال کې نږدې 28.2 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
نن د سلواغي یا دلویش پوجوشتمه له افغانستانه د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د وتلو 15مه کلیزه ده. د طالبانو حکومت نن په دې مناسبت په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې. د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د 1955 لمریز کال د مرغومي پر شپږمه پر افغانستان یرغل وکړ او د 1988 لمریز کال د سلواغي پر شپږمه له افغانستانه ووتل. سنا کاکړ او نور تفصیل.
لنن څخه 15 کال وړاندې د 1988 کال د سلواغي میاشتې پر شپږمه چې د 1990 میلادي کال د فبروري میاشتې له 15 سره برابر ده، د پخوانی شوروي اتحاد پوځیان له څه باندې 9 کلنې جګړې وروسته له افغانستانه ووتل. دا جګړه د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ جګړه بلل کیږي. د ځینو راپورونو له مخې په دې جګړه کې نږدې 2 میلیونه افغانان وژل شوي، معلول او یا هم له درکه شوي دي، او د پخوانی شوروي اتحاد شاوخوا 15,000 سرتیري هم وژل شوي دي. پخوانی شوروي اتحاد د 1955 کال د مرغومي په شپږمه نیټه چې د 1990 کال د دسمبر له 28 سره برابره ده، زرګونه سرتیري افغانستان ته ولېږل څو دغه هېواد له سیاسي او نظامي پلوه کنټرول کړي. 15 کاله وړاندې د 1990 میلادي کال د فبروري په 15مه نیټه چې د 1988 لمریز کال د سلواغي میاشتې له 28 سره برابره وه، پخوانی شوروي اتحاد له افغانستانه د خپلو ځواکونو د بشپړ وتلو اعلان وکړ. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د شوروي اتحاد د ماتې له امله د سلواغي 28مه په ټول هېواد کې عمومي رخصتي اعلان کړه. د طالبان حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په همدې مناسبت جوړې شوې غونډه کې وویل چې پر افغانستان د شوروي د یرغل په پایله کې په میلیونونو خلک ووژل شول، معلول او یا هم بې کوره شول، خو زیاته یې کړه افغانانو تل په افغانستان کې د پټوکو یرغلګرو ته په مبارزه کې غاښ ماتوونکی ځواب ورکړی دی. نوموړي په افغانستان کې د تیرو کلونو کورنیو جګړو او ستونزو ته په اشارې سره وویل چې دا هیواد اوس آزاد او پکې امنیت تامین دی.
هیڅ قریه وجود ندارد که در اونجا بی امنی باشه.
هیڅ داسې کله نسته چې امن نه وي. د افغان ملت د هر قوم او قبیلې او د هر ملیت خلک لکه ورونه سره ژوند کوي، لکه څنګه چې تاسو د رسنیو له لارې اورئ چې اهل هنود هیوادوال مو چې د نورو د ظلمونو د لاسه وتلي وو بیرته هیواد ته راستانه کیږي او خپل ملکیت او کورونو ته راځي.
په همدې حال کې یو شمېر هغه افغانان چې پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل پر وړاندې په جهاد او مبارزه کې برخه اخیستې وایي چې په دې مبارزه کې ډېرې قربانۍ او کړاوونه ګاللي دي. د افغانستان د تېر جمهوري نظام په ولسي جرګه کې د سالنګ د خلکو استازی او پخوانی مجاهد عبدالظاهر سالنګي دا کوي چې د پخواني شوروي ځواکونو له وتلو څو ورځې وړاندې د پروان ولایت پر سالنګ ولسوالۍ برید وکړ او له زرو ډېر کسان یې ووژل. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
روسانو
د 1967 کال د سلواغي میاشتې په څلورمه یالې له نن څخه 15 کاله مخکې په پروان ولایت کې خپلې وحشیانه حملې پیل کړې چې په پایله کې په سالنګ کې د نارینهو، ښځو، ماشومانو، زړو او ځوانانو په ګډون 1200 مظلومه او بې دفاع خلک شهیدان
کړل.
نادر کبیر یو له هغو کسانو څخه چې په 1968 کال کې په جهاد کې برخه اخیستې وه. له ازادي راډیو سره یې د هغه وخت داسې یوه خاطره شریکه کړه چې په ټوکو یې د پخواني شوروي ځواکونو له ټانکونو او هلیکوپټرو سره پر هغه او د هغې په ډله یې حمله وکړه چې د ورسره کار کوه.
اینا هر چی کوشش کردن که دای کوپایه های هندوکش ما رو تعقیب کنن.
دوی یعنی د پخوانی شوروی اتحاد ځواکونو هر څومره حادثه وکړه چې د هندوکش په غرونو کې موږ تعقیب کړی، لنی کمر غوی نه شوی کولای او موږ د همدې غرونو لاره وشو کولای چې د وی امن سیمه جماعت ته ولاړو. لږ تر لږه 15 ساعتونه پرته له وقفې د غرو لاره له لوګر څخه پکتیا ته ولاړو.
طرف لوګر به طرف پکتیا در حرکت بریم.
د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په پایله کې د میلیونونو افغانانو مرګ، ژوبلې، معلولیت او کډوالۍ ته په اشارې سره له افغانستان څخه د دغو ځواکونو د وتلو ورځ د هېواد د ژغورنې ورځ بولي. یو له دغو کارپوهانو احمد خان اندړ ازادي راډیو ته وویل
د دوی د تاګ ورځې چې شپږستم د سلواغې یا دلوی ده د افغانانو لپاره د ملي نجات ورځ ده چې هر کال افغانان په ډېر ویاړ سره دا ورځ لمانځي.
یادولو وړ ده چې د پخواني شوروي د پوځونو له راتګ وروسته افغانانو د جهاد په نوم د دغو ځواکونو او د هغوی تر ملاتړ لاندې حکومت پر وړاندې مبارزه وکړه. په پایله کې د 1968 کال د سلواغې میاشتې په 16مه شوروي ځواکونه له افغانستانه ووتل او مجاهدینو د 1971 کال د ثور په 8مه د ډاکټر نجیب د حکومت له نسکورېدو سره خپله بریا اعلان کړه.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د موافقې د نه عملي کېدو په اړه څېړنه کوي. د کمیټې د چهارشنبه پر ورځ ناوخته ویلي چې د دې تړون د بیا کتنې لپاره به نن یوه غونډه جوړه کړي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به پکې د استازو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې هوکړې د لاسلیک د څلورمې کلیزې په مناسبت د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه به د جمهور رئیس جو بایدن د ادارې لخوا د دغه تړون د نه عملي کېدو په اړه د بیا کتنې لپاره غونډه وکړي. دغې کمیټې د چهارشنبه په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د پنجشنبه په ورځ په استماعي غونډه کې د دغې هوکړه لیک د نه عملي کېدو په اړه د استازو پوښتنو ته ځواب ووایي. تمه ده چې د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مککول چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له سختو منتقدینو څخه دی په دې اړه به انتقادي څرګندونې او زلمی خلیلزاد څخه پوښتنې وکړي. د دوحې تړون د 2020 کال د فبروري په 9مه په قطر کې د افغانستان د سولې په چارو کې د ډونالد ترامپ په مشرۍ د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازي ملا برادر لخوا لاسلیک شو چې یو مورد یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل و امریکایي ځواکونه د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه ووتل. له افغانستانه د امریکا وتل او په دغه هیواد کې د طالبانو بیا واکمنېدل د افغانستان وضعیت لا پسې خراب کړ. هغه څه چې له دې وړاندې د امریکا کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې په ګډون یې یو شمېر امریکایي چارواکو په اړه اندېښنې ښکاره کړې دي. دا کمیټه په داسې حال کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې پر هوکړې لیک بیا کتنه کوي چې دوحه یو ځل بیا د ملګرو ملتونو په مشرۍ د نړۍ د هیوادونو د ځانګړو استازو په حضور کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. دې غونډې ته د طالبانو حکومت استازي هم بلل شوي، خو دوی په دې ناسته کې خپل ګډون مشروط کړی او تر اوسه یې لا پکې د ګډون او نه ګډون اعلان نه دی کړی. خو د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د تړون له لاسلیک څخه د شاوخوا څلور کلونو په تېرېدو سره د دغه هیواد د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې لخوا د دې تړون د څېړلو موخه څه ده؟ د سیاسي چارو یو کارپوه سمی یوسفزی په دې نظر دی چې د دوحې تړون د نه عملي کېدو په اړه د څېړنو موخه پر طالبانو او هغو هیوادونو چې په یو ډول نه یو ډول د طالبانو ملاتړ کوي فشار راوړل دي. ښاغلی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل،
فکر کوم یو ډول طالبانو باندې فشار اچوي او په عین وخت کې هغه ملکونو باندې فشار اچوي چې هغوی په دې وروستیو کې په دې هڅه کې دي چې باید طالبانو سره د دغه ټولو مشکلاتو باوجود یو تعامل وشي. چین، روسیه، دا ډول ایران، دوی غواړي چې په دوحه کانفرنس کې طالبانو ته په ونډه کې فعاله ونډه ورکول شي او ورو ورو د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندل لپاره شرایط برابر شي. کانګرس کې غواړي چې د دوحې د تړون شرایط وڅېړي، څومره عملي شوي، څومره نه عملي شوي، تر څو دغه چین او روس ته یو پیغام ورکړي چې طالبان تر اوسه پورې د دې باور قابل نه دي چې اعتبار ورباندې وشي.
خو یو شمېر نور سیاسي کارپوهان بیا وایي چې د دې غونډې موخه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د بیړني وتلو او د ده په ټکو په 2021 کال کې د دوحې په تړون کې د امریکا د پاتې راتلو د لاملونو څېړل دي. له دوی څخه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل،
در د شست استماعیا دلایل نمایندی امریکایی که آقای خلیلزاد باشه
په دې غونډه کې د امریکا استازی خلیلزاد به ووایي چې دا جولانه وتلو او د افغانستان د 40 میلیونه وګړو برخلیک د طالبانو چې هیڅ ډول بشري حقونو ته درناوی نه لري په لاس ورکولو لامل څه دی؟ د امریکا د ناکام تړون تر شا کوم لاملونه دي؟ احتمالا دا شیان د دوحې په غونډه کې په نظر کې نیول شوي.
هغوی علتها را ارزیابي میکنند و احتمالا که در مجلس عالی دوحه ای در نظر گرفته خواهد شد.
که څه هم د امریکا د پخواني جمهور رئیس ډونالد ترامپ د واکمنۍ پر مهال د طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک شو او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره یې د خطر زنګ وغږاوه، خو د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د هغه اصلي ماده چې د خپلو ځواکونو باسل و عملي کړه او دا اقدام د امریکایي ځواکونو د ساتنې لپاره تر ټولو غوره لاره بولي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د طالبانو د یو شمېر مخالفو جبهو په ګډون ځینو ګوندونو او شوراګانو له ملګرو ملتونو غوښتي چې د دوحې په غونډه کې د افغانستان ټولو شکیلو سیاسي لوریو ته د ونډې په ورکولو سره د اوسني وضعیت بدلون ته لاره پرانیزي. دوی په یوې ګډې اعلامیه کې چې نن خپره کړې لیکلي چې د دې غونډې په وسیله باید د یوې ټول شموله پروسې له لارې د افغانانو د ارادې پر بنسټ د قانوني حکومت جوړېدو ته زمینه برابره سي. امید ظاهرمل او نور تفصیل.
د افغانستان یو شمیر ګوندونو د طالبانو مخالفو جبهو او شوراګانو چې شمیر یې 1100 ته رسیږي په یو ګډه اعلامیه کې له ملګرو ملتونو د دوحې په غونډه کې فعال ونډې ورکولو غوښتنه کړې. د دې سیاسي جریانونو په ګډه اعلامیه کې چې نن خبره شو راغلي، دوی د ملګرو ملتونو له سرمنشي غواړي د دوحې په غونډه کې د افغانستان ټولو ښکېلو سیاسي لورو ته د ونډې په ورکولو سره د هر اړخیز ملي پروسې له لارې د اوسني وضعیت د بدلېدو، په افغانستان کې د بحران د پای او د یو قانوني حکومت د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابره کړي. د اعلامیه کې د دوحې د ناستې د بریالیتوب شرایط د افغانانو د غوښتنو په پام کې نیول، د اغېزمنو سیاسي جریانونو او ښکېلو لورو ګډون او له طالبانو سره د هر ډول سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو څخه ډډه کول په ګوته شوي دي. د افغانستان یو شمېر ګوندونو د طالبانو مخالفو جبهو او شوراګانو په اعلامیه کې چې طالبانو اله وړاندې په هیواد کې دننه فعالیت لغوه کړی، د افغانستان د اسلامي جمهوریت سقوط کورنۍ او نړیواله توطیه بللی او وایي دوی حاضر دي چې د یوې ټول شموله ملي پروسې په پلي کولو سره د وضعیت د بدلون لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره همکاري وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې سیاسي جریانونو د اعلامیې په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د دې سیاسي جریانونو په اعلامیه کې د طالبانو اوسنی رژیم د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د حقونو په نقض، جنسیتي اپارتاید، د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وژنې، شکنجې او اختطاف فرهنگ ستیزی د خلکو په زور بې ځای کولو تورن شوی او دای هم ویلي چې د افغانستان سیاسي حاکمیت غصب کړی دی. د طالبانو حکومت بیا له وړاندې دا ډول ادعاوې بې بنسټه بللې دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي چې د دوحې په غونډه کې باید د دوی غوښتنو ته پام وشي او له اوسني کړکېچه د افغانستان د وستو لپاره یوه معقوله حل لار وموندل شي. د کابل یو اوسیدونکی رحیم الله:
په لومړي سر کې باید ټول افغانان باید په دغه غونډه کې خپل ځان وویني او همداراز د افغانانو ټولو مشروع غوښتنو ته باید ځواب وویل شي او د دغه غونډې پر بنسټ او په بنیاد باندې باید داسې یو مشروع نظام رامنځته شي چې ټولو ته او ټولو اړخونو ته باید د منلو وړ وي.
د ښځو د حقونو فعال مزدلفه کاکړ بیا وایي:
د دې غونډې څخه د افغان نجونو او ښځو هیله مندي او د دې غوښتنې دا دی چې په دې غونډه کې باید تر ټولو زیات د اجنډا د افغانستان د ښځو په اړه وي، ځکه چې لکه څنګه چې معلومه ده د افغانستان ښځې اوس واقعا په یو ډېر بحراني وضعیت کې قرار لري، د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دي.
دا اعلامیه د افغانستان د ازادۍ او مقاومت جبهو، د افغانستان د معترضو ښځو غورځنګ، حزب وحدت، مقاومت ملي شورا، حزب اسلامي، جمعیت اسلامي، جنبش اسلامي، عدالت او ازادۍ او د افغانستان د خلکو د همدلی ګوندونو، دولي مشرقي، لوی قندهار او شمالي بزرگ شوراګانو، د افغانستان د جهاد او مقاومت لارښوونو د دفاع بهیر په ګډه خبره کړې ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر وی ساعت
او سمیو بهرنی مسئله پر اسرائیل د غزې په جنوبی شهر رفح کې د پوځي عملیاتو د نه پیلېدو لپاره د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې د امریکا د متحده ایالاتونو دریو متحدانو، استرالیا، کاناډا او نیوزیلند خبرداری ورکړی که اسرائیل دغه عملیات ترسره کړي هغه به ویجاړونکي پایلې ولري، خو د اسرائیل صدر اعظم ویلي چې تر بشپړې بریا پورې به جګړې ته دوام ورکوي. دا هم په دې اړه جزئیات.
د استرالیا، کاناډا او نیوزیلند مشرانو نن پنجشنبه د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرائیل د پیلېدونکو ځمکنیو عملیاتو په وړاندې خبرداری ورکړی او هغه ویجاړونکي بللی دي. دغه خبرداری په دې اړه د نړیوالو اندېښنې لا زیاتوي. د کامن ویلت یا ګډو ګټو دغو دریو هیوادونو په یوه نادره ګډه اعلامیه کې په دې اړه او هم په سیمه کې د اسرائیل د څو میاشتنۍ جګړې د پرمخ بیولو پر څرنګوالي ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. د امریکا دغو درې واړو متحدینو ویلي چې د غزې په دې سیمه کې د دوی د اتباعو او کورنیو په شمول شاوخوا 1.5 میلیون فلسطینیانو پناه اخیستې ده. پر اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې د پوځي عملیاتو د نه پیلېدو لپاره د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې د امریکا د متحدو ایالتونو دغه درې متحدین دغه خبرداری داسې مهال ورکوي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون چهارشنبه یو ځل بیا د دغو پوځي عملیاتو په کېدو ټینګار وکړ. نتنیاهو په خپل ټلګرام چینل کې په یو بیان کې وویل چې د غزې په رفح کې به د سخت دریځې حماس ډلې په وړاندې چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني پوځي عملیات وروسته له هغې مخته یوسي چې له سیمې ملکي وګړي ووځي. ښاغلي نتنیاهو زیاته کړه چې دوی به تر بشپړې بریا پورې وجنګېږي او په دې کې په رفح کې هم یو پیاوړی اقدام شامل دی، البته دا وروسته له هغې چې په دې سیمه کې ملکي وګړي د جګړو له سیمې ووځي. اسرائیل وایي چې د سخت دریځې حماس وسلوال په دې سیمه کې پټ دي. اسرائیل په رفح کې پر پوځي عملیاتو ټینګار داسې مهال کوي چې د راپورونو له مخې پلاوی یې پرون چهارشنبه په سیمه کې د یوه لنډمهاله اوربند ټینګېدو لپاره د قاهرې له خبرو ووت. د امریکا، مصر او قطر په منځګړیتوب د دغو خبرو هدف دا دی چې غزې ته د بشري مرستو رسولو او د حماس لخوا د نورو اسرائیلي برمتو د خلاصون لپاره یو لنډمهاله اوربند ټینګ شي.
د ایران د روغتیا وزارت وایي چې د صحت په برخه کې دغه هیواد ته ډیری ورتلونکي افغانان او عراقیان دي. د ایران د روغتیا وزیر ویلي چې له دې سره ایران هر کال 1 میلیارد ډالر عواید ترلاسه کوي.
د ایران د روغتیا وزارت خبر ورکړی چې د دې هیواد روغتیایي سکتور ته ډیری ورتلونکي ناروغان افغانان او عراقیان دي. د ایران تسنیم خبری آژانس د ایران د روغتیا د وزیر بهرام عین اللهی له قوله ویلي چې له دې لارې هر کال ایران 1 میلیارد ډالر عاید ترلاسه کوي. که څه هم د ایران د روغتیا وزیر د هیواد په روغتیایي برخه کې د ورتلونکو افغان ناروغانو کره شمېره نه ده په ډاګه کړې، خو ویلي دي چې تیر کال د افغانستان، عراق او دریش پیت نورو هیوادونو 1.2 میلیونه ناروغان د درملنې لپاره ایران ته ورغلي دي. عین اللهی ټینګار کړی چې یاد هیواد ته د ټولو داخلیدونکو کسانو 40% د روغتیا د برخې مراجعین دي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری افغانان پاکستان او هند په ګډون ځینو ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو ته د درملنې لپاره ځي او د ځان او کورنۍ د درملنې لپاره میلیونونه ډالر دغو هیوادونو ته له ځان سره لیږدوي. یو شمېر دغه ناروغان ایران او نورو هیوادونو ته د خپلو ناروغیو د درملنې لپاره د تګ لامل په افغانستان کې د مناسبو روغتیایي اسانتیاوو نشتوالی بولي او وایي چې دا کار د اړتیا له مخې کوي. د هرات ولایت اوسیدونکی یونس وایي چې د ده د یو ملګري وینه کمیده په هیواد کې د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله اړ شو چې ایران ته ولاړ شي. یونس ازادي رادیو ته وویل
زموږ د یو ملګري وینه کمیده. زموږ په سیمه کې یو روغتیایي کلینیک شته خو درملنې یې ښه پایله نه درلوده. د هرات په مرکز کې هم د درملنې هڅه وکړه خو بیا هم روغ نه شو. ډاکټرانو ورته وویل چې دلته د درملنې امکان نشته او باید بهر ته ولاړ شي. بیا ایران ته ولاړ او بیا ته راستون شو خو لا یې هم ستونزه په بشپړه توګه نه ده حل شوې.
عزیز ګل افغان بیگ یو افغانه چې څو ځلې د ایران روغتونونو ته د درملنې لپاره ورغلې وایي چې هلته د افغانانو د درملنې لګښت څو چنده لوړ دی چې دوی یې پیسې نشي پوره کولای.
یو ورځ روغه شوم کله چې ډاکټر ته لاړم د ایراني اتباعو د فیس په پرتله د افغانیت په څخه څلور چنده زیات اخیستل کېدل. کله چې افغانان مراجعه کوي د دوی ټول لګښتونه څلور چنده کېږي. دا هغه څه دي چې ما په خپلو سترګو ولیدل. موږ وویل ولې دوی وویل چې د افغانانو لګښت توپیر لري.
ناروغان د طالبانو له حکومت غواړي چې په افغانستان کې دننه د ناروغانو د تشخیص او درملنې لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړي څو ګاونډیو هیوادونو ته له تګ خلاص او له ورته ستونزو سره مخ نه شي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا د وزارت ویاند شرافت زمان د دغه راپور تر خپرېدو پورې د دغو افغانانو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو دغه وزارت مخکې ویلي و چې په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې له درې سوه زیات کلینیکونه او روغتونونه جوړ کړي او د دوی فعالیتونه په افغانستان کې د موجوده اړتیاوو او د نړیوالو روغتیایي سازمانونو فعالیتونو سره همغږي کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار سازمان په دې وروستیو کې په یو راپور کې ویلي و چې د بهرنیو مرستو کمیدل او پر ښځو د طالبانو بندیزونو د افغانستان روغتیایي سیستم سخت زیانمن کړی دی او د دغه هیواد د میلیونونو اوسیدونکو روغتیا یې له ګواښ سره مخ کړي. د بیپولو ډاکټرانو سازمان هم د روان کال د غویي په میاشت کې ویلي و چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ډېرې مودې راهیسې د بشري ځواک او بودیجې د کمښت له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دی. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان د روغتیایي سیستم طبیعي زیرمو د ویجاړېدو د روغتیایي پرسونل کمښت د روغتیایي وضعیت د خرابوالي او د روغتیایي اړتیاوو د نه برابرولو له امله د خلکو په منځ کې د مړینې ګواښ هم ډېر کړی دی.
په خوست ښار او اړوندو سیمو کې د پروژوي خدمتونو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر په مالی ملاتړ پر 28 پروژو کار روان دی. په دغو پروژو کې چې ټول 3.5 لک ډالر لګښت راځي، موخه یې د کوڅو او سړکونو کانکریټي جوړول، د ویالو پخول او 8600 کسانو ته د کار زمینی برابرول دي. دا هم په ډیر تفصیل
د پروژوي خدمتونو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر لخوا د خوست ښار اړوند سیمو او ناحیو کې د سړکونو، لختیو او ګلدانونو د جوړولو پر دریو نویو پروژو کار پیل شو. د برنامې د مسؤلینو په وینا په هر یوه پروژه له یو تر یو نیم لک ډالر پورې لګښت راځي. بلوري ته هغه کسان چې په دې پروژو کې دوی لپاره د کار زمینه برابره شوې خوښ دي او وایي د لاس د مزدورۍ پرته د کورنیو د اړتیاو د پوره کولو کومه بله وسیله نه لري. دوه تنه کارګر حاجي حضرت محمد او احمد شاه مشال را ورته وویل
دا پروژې ته موږ نو دومره خوښ شو چې الول رزق کالول نه پکای کوو، ګټو کاروبار کوو، کو خلخونې ته څه کپې دوکو ځکه چې موږ کریو پروته یو وسه پرې موږ د کور کریا نه دوه پیره کړی د غرب سر نو وړي نو وړي نو دا کوم چې الحمدلله کني کور کریا په کپری کول لګن پکاغه ته کپوت شي. الحمدلله افغان موږ ډېر خوښ یو،
موږ ډېر خوښ یو چې موږ تا کور پیدا شو. آینده که د نور خوست ول ډېر به کور دی به یغه د پر نوې پروژې مخه نوې کور پیدا شي. نو کورونه مخه نه وداسه به کورانو سره دی نه دراک نه لګا.
د خوست رون اندی او د دې برنامه ګټي اخیستونکې دا ډول رغنیزي پروژې د خلکو د ژوند د ښه کولو او کارموندنې لپاره اغیزمنې بولي او د خلکو د ژوند د بدلون لپاره یې اړین یادوي. لیکوال او ژباړن ګلشریف حسن وایي
یو خدا ګټه لري چې دغه کارګوټي ته به کوڅې په منظم ډول ډېر اساسي پخې د لختیو سره په درون سره به پخې شي چې ډېر اسانتیاوې برمنځته کړي. دویمه خبره دا ده چې د سیمې خلکو ته خصوصا بے وزل تب کور زمینا برابر شخال بدل تور وکی
د خوست ښاروالۍ مسؤلین له نړیوالو بنسټونو غواړي چې د خلکو لپاره د ټولګټو او اساسي پروژو په پلي کېدو کې دوی سره مرستې روانې وساتي تر څو خلکو لپاره د ژوند اړینې اسانتیاوې برابرې شي. خوست ښاروال بسم الله بلال وویل
تقریبا د ماهر کارګر اووه سوه ورځنه ده، د غیر ماهر څلور نیم سوه. نو مونږ د یو نفس همکارانو مسؤلینو نه دا غوښتنه کوو چې مونږ د پروسه یعنی په دې پای ته ونه رسېږي او مونږ سره نوره همکاري هم وکړي چې نوره پروژې
د مسؤلینو په وینا د پروژوي خدمتونو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر دا مهال په خوست ښار او اړوندو سیمو کې د کانکریټي سړکونو، پخو ویالو او ګلدانونو 28 پروژې لري چې